السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې پرې غړې کې د خپل کوربه منور شانی کې له پیغامونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجيبا مې وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته په رسمي دوره تللی په جلال آباد کې 14 دولس کسان وشه د عراق ولسمشر وایي پر مظاهره کوونکو د تشدد لټنې کوي پورا خبرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځنۍ رسمي دوره د چین پلازمېنې بیجینګ ته رسیدلی دی هغه به په دې سفر کې د چینایي چارواکو سره د اقتصادي همکارۍ د کشمیر په موضوع او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي دا په تیر څه کم یو کال کې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم درېیمه دوره ده او په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې د کشمیر له وجې بیا خړپړې شوې دي د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون ویل چې دا سفر به د چین سره د پاکستان د اقتصادي اړیکو پانګې اچونې او ستراتیژیکو اړیکو په جوړولو کې مهم رول لوبوي د وزیر اعظم سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پلان وزیر خسرو بختیار او د پانګې اچونې د بورډ مشر زبیر ګیلانی هم ملګری دي هلته د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو ادارې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم په رسمي سفر چین ته رسیدلی دی د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو پرون مشال لډیو ته ویل حکومت د عامه نظم د ګډوډي د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دریو مشرانو د شپې تور ورځو لپاره دغې صوبې ته په داخلېدو بندیز لګولی دی د نوموړي په وینا د دې بندیز موده د تېرې میاشتې له 24 نه شروع شوې ده د بلوچستان حکومت دا بندیز د علي وزیر محسن داوړ او منظور پښتین خلاف لګولی دی محسن داوړ پرون مشال ته وویل دوی به د بلوچستان د حکومت د دې پرېکړې خلاف عدالت ته ځي
دا اظهار رائے خو هر چاته ازادي ده دا حق مونږ د آئین را کړه قانون را کړه ده او دا به مونږ په عدالت کې چیلنج کوو
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مشران په خپل ویناو کې د حکومت او ادارو خلاف ستغه ژبه کاروي د بلوچستان په دوکې سیمه کې پر مظاهره چیانو د انتظامی چارواکو لخوا د ترسره شو پرونیو هوایي ډزو خلاف نن په یاده سیمه کې سوداګرو کاربندیز اعلان کړی د سیمې مشران وایي تر هغې به خپل کاربندیز ته دوام ورکوي چې د دې پیښې تر شا لاس لرونکي کسان له دغه ځایه بدل شوي نه وي پرون د دوکې په زمان چوک کې وروسته له هغې وزن ارامه شوه چې د مرستیال کمشنر میران بلوچ کسانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې چې له وجې الغاو تلغاو جوړ شو په ترڅ کې د سوداګرو د یو مشر محمد ناصر په ګډون درې کسان شوبل شول د بلوچستان وزیر الله جام کمال په دیړه د لورالۍ له کمشنر راپور غوښتی دی د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان سوداګرو پرون په اسلام آباد کې د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او د ټیکسونو خلاف مظاهره وکړه سوداګرو له حکومت غوښتنه کوله چې د ټیکسونو کچه دې ټیټه کړي دوی دا هم وویل چې حکومت دې دا شرط هم ختم کړي چې څوک له 500 زرو نه د زیاتو روپو سودا اخلي نو خپل شناختي کارډ به ښکاره کوي د پېښور د تاجرانو د تنظیم یو مشر حاجي محمد حلیم پرون مشال لډیو ته وویل
کاروبار بالکل صفر شوی دی ماچس د بیمانیم ټیکس ته صابون مانیم ټیکس ته په پټرولم ټیکس ته هر څه مانیم ټیکس ته 5000 روپے موبایل له 6000 روپے ټیکس ته مهرباني دی چې دا ریک ډاون کې لري موږ سره لګم رستو ان شاء الله موجود حکومت مم مخ روان منګ کینه والا ک 3 میاشتې نور دی کې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر اونۍ د سوداګرو د یو پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلیو چې د غوی ستونزې به په شریکه حلوي د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن مشر پیر مقبول وایي په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو ته دوی تیار دي خو تر څو چې صوبایي حکومت د نو حلقه بندیو لپاره اعلان نوي کړی دا کار ناممکن دی نوموړي د څرګندونې پرون مشال لډیو ته په مرکه کې وکړې د هغه په وینا د عین له مخې د مقامي حکومتونو د کار د مودې له ختمېدو وروسته په 120 ورځو کې نوي انتخابات په کار وي خو تر اوسه صوبایي حکومت د ځایي حکومتونو د ټاکنو لپاره اعلان نه دی کړی د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو وروسته به دا لومړی ځل وي چې هلته به هم بلدیاتي انتخابات کیږي خو د هغې لپاره حلقه بندۍ ضروري دي په جلال آباد ښار کې د پرونۍ 14 له کبله د وژلو شوو کسانو شمېره 12 ته پورته شوې ده تر څنګ یې له 150 زیات کسان شوبل شوي هم دي د ننګرهار د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د افغانستان د پوځي سرتیرو یو بس ته نږدې په یو رکشا کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي موادو د 14 له امله وشوه د دغه ایالت والي عطا الله خوګیاڼي مشال رډیو ته ویل
کسان شو استرقام شریک شو په دې سره ده
تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی قبول کړی. د عراق ولسمشر برهم صالح وروسته له هغې چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد له یوې اونۍ نه د کمې مودې په مظاهرو کې له سلو زیات کسان ووژل شول د مظاهره کوونکو خلاف د تشدد غندنه کړې ده. له هغې وروسته چې په 2018 کال کې په عراق کې د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې د ماتې اعلان وشو دا تر ټولو مرګونې مظاهرې او د وزیر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت ته لومړنی لوی چیلنج ګڼل کېږي. هغه یو کال مخکې اقتدار ترلاسه کړی و. د اکتوبر په 8 په تلویزیون د وینا پر مهال ولسمشر صالح د درغلیو او اداري فساد ختمولو او خلکو ته د نوکرۍ او خو خدمتونو د ورکولو لپاره د یو لړ اقداماتو اعلان هم وکړ. دا غصدی چې په عراق کې مظاهره چیان غوښتنه کوي. عراقیان له 2003 کال راهیسې د موجود سیاسي نظام د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د عراق ولسمشر دا هم وویل چې د مرګونې تشدد په اړه به پلټنې زر پیل شي. د نوموړي په وینا د هیواد اساسي قانون خلکو ته د مظاهرو د بیان د ازادۍ حق ورکوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي پرون وویل د شام له شمالي پولې څخه تر سلو پورې د امریکایي سرتیرو نورو سیمو ته لیږدونه له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو د وستلو په معنا نه ده. ترکی په یاده سیمه د حملو هوډ ښکاره کړو. د انتظامی امورو دغه چارواکي د کانفرنس کال له لارې رسنیو سره په خبرو کې هغه راپورونه ورکړل چې ګینی واشنگټن له دغه جنگ ځپلي هیواد په مکمله توګه د وتلو پلان لري. دغو ګمانونو د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د هغه ترکی سیال رجب طیب اردوغان ته له خبرداري ورکړل وروسته سر پورته کړو. ټرمپ ویلي که د شام په هغو سیمو کې چې ترکیه پرې د بریدونو پلان لري کوم امریکایي سرتیري ته تاوان ورسېد نو دا به د انقرې لپاره ډېره لویه ستونزه جوړه کړي. ترکی ځواکونه د شام په شمال ختیځو سیمو کې د کوردانو په مشرۍ کې د جنګېدونکو ځواکونو خلاف د حملو نیت لري. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ دیش پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 191 روپۍ اتیا پیسې او 192 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ اویا پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 55 پیسې او 140 روپۍ اویا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه پر اتلونکو چلیر اشتاتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 شو کم نه کم 10، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 شو کم نه کم 11 ډیګری سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبي او موسم حال واورید. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په روانه غړي کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپوزیشن ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګنی وزیر اعظم عمران خان د سی پی ایک په اړه د چین خفګان لري کولو لپاره د بیجنګ سفر کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلیمان غړی محسن داوړ وایي د بلوچستان حکومت لخوا دغه صوبې ته د دوی په ورتګ د بندیز خلاف به عدالت ته ځي.
دا بس دادا چې حقایقو خلکو ته ورونه رسي او دا کوم حق مې دا چې مونږ شروع کړی دا نو په دې باندې خلک راغون نشي. د دین نه خلکو باندې کولو د لاسه دې داسې حکومت جاری کړي.
د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي هڅه کوي چې په راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې زیاتې قبایلي مېرمنې خپلې رایې استعمال کړي.
اوس هغه علاقو ته چې کوم ځای کې زنانو ته شناختی کارډ نه دی ملاو اول خو د هغې رجسټریشن بطوري شناختی کارډ چاهي سیټیزن جوړ شي او د هغې نه بعد بیا د هغې زمونږ الیکټورل رولز یعنې د انتخابي فهرست څخه جوړ شي.
په سواد کې د استادانو او په اسلام آباد کې د سوداګرانو د مظاهرو په اړه مو هم خبرو. نور یو شمېر کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي.
چې هر ورځ تاسو د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. چین ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر پر مهال به په سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کیږي. حکومت وایي دا سفر د کشمیر په سر هند سره راپورته شوی جنجال په لړ کې ډېر مهم دی. اپوزیشن سیاستوال ادعا کوي چې چین د پاکستان سره له روانې اقتصادي راهداري خوشاله نه دی او په دې لړ کې د اسلام آباد پرمختګ کمزوري ګڼي. بشیر ګواخ په دې مسله نور تفصیل درکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه د اپوزیشن ګوندونو هغه داوی بے بنیاد وبلل چې وای عمران خان د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د بیجینګ خفګان ختمول لپاره تللی دی. هغه زیاته کړه چې د چین ولسمشر با په نږدې وختونو کې هند ته ځي، نو ځکه عمران خان پرون ورغی. دی وایي د هغوی هم خواهش و زموږ هم خواهش دی چې د هند تر دورې مخکې موږ او چین په بېلابېلو سیمه ییزو مسلو هم نظر ووسو. اپوزیشن هسې د اقتصادي رادارۍ مسله راپورته کوي. په دې پروژې له روان کاره چین هم مطمئن دی او پاکستان هم. ما ته په دې کې څه مسله نه ښکاري، خو اپوزیشن ګوندونه وایي دوی مسلې ویني. د دوی په نظر پر دې اقتصادي راهداري د صوبو اندېښنې او د حکومت لخوا په خپل وخت د اقتصادي زونونو نه جوړولو چین خفه کړی دی. په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کمیټې غړي او مسلم لیگ نون سیاستوال غوث محمد نزی د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF $6 اربع قرض اخیستی او په بدل کې ورسره منلې چې د لګښتونو د کمول لپاره به لوی پروژې نه کوي. داغه په نا چین په دې خوشاله نه دی. دی وایي ځینې شیان داسې دي چې د دوو ملکونو ترمنځ وي. چین په دې هم خفه دی چې زموږ حکومت ولې د اقتصادي راهداري ځینې خبرې د IMF سره شریکې کړې دي. بله خبره د سیاسي ثبات ده چې نشته، نو له دې وجې څوک د نړیوالې کچې سرمایه کاری ته چې د اقتصادي زونونو جوړولو لپاره ضروري ده زړه نه خکوي. دغه دوه خبرې دي، یو IMF او بل سیاسي بې ثباتي. چین په دې خفه دی او همدې مسله جوړه کړې. چین د پاکستان سره پر اقتصادي راهداري $3.5 اربع لګی. دا پروژه د بلوچستان له گوادره پیل شوې او تر پنجاب غځېدلې ده. په دې کې د سړکونو، اورګاډو پټلیو او کارخانو ترڅنګ اقتصادي زونونه جوړیږي. د پاکستان د پلان وزیر خسرو بختیار د اکتوبر په 6 ویلي وو چې پاکستان په دې پروژه کې په خپل برخه ډېر پرمختګ کړی دی. خو د پیپلز پارټي یو سیاستوال رضا ربانیکر چې په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره جوړ شوې کمیټې غړی دی دا نه مني. هغه مشال ریډیو ته ویل د دوی د معلوماتو تر مخه چین پر دې هم نه دی خوشاله چې حکومت د دې پروژې په اړه د صوبو هغه اندېښنې نه دي ختم کړي چې وایي د دې منصوبې ډېره ګټه پنجاب ته رسي. دی وایي دا پروژه د ټول پاکستان لپاره ده. په گوادر کې خو چې څه کوي کوي، نور باید د کراچۍ لوی بندر هم د دې پروژې سره وتړل شي. بل هر ځای چې اقتصادي ضرورت وي هلته باید د دې پروژې لاندې کار وشي. دا سیاسي خبره نه ده، دا جایزه خبره ده. دې کې هیڅ غلط نشته. خبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې تیرو او اوسنیو حکومتونو په بیا بیا پر وفاقي حکومت غږ کړی چې په دې پروژه کې دوی ته ځکه ډېره برخه ورکړل شي چې دوی د پنجاب په پرتله ډېرې وروسته پاتې دي. وفاقي حکومتونو همیشه دا دریځ ښودلی چې په دې پروژه کې به د چا حق نه خوري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان حکومت د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دریو مشرانو د 2 میاشتو لپاره دغه صوبې ته په ورتګ بندیز لګولی دی. بلخوا د غورځنګ مشران وایي دغه بندیز معنی نه لري، دوی یې ردوي او د خپلو وکیلانو سره د مشورې نه وروسته به د دې خلاف عدالت ته ځي. بشیر ګواخی په اړه تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړ په ورتګ بندیز لګول سم کار بولي. د صوبې کورونو چار وزیر زیولہ لنګو د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د سپتمبر په 30مه حکم کړی چې دغه کسان د صوبې هیڅ ځلې ته د 2 میاشتو لپاره ورپرې نه کړي. لانګاو زیاته کړه چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست او امنیتي ادارو خلاف چیغې وهي او له دې ویرې چې په بلوچستان کې د بلوڅو په شان پښتانه هم ازادۍ غوښتنې ته ونه هڅېږي د دې غورځنګ مشرانو ته اجازه نه ورکوي چې هلته ورشي. یقین وکړئ چې کله د بلوچستان لپاره د آزادۍ غږ وشو نو ټول کالجونه بند شول او ټول ځوانان غرونو ته وختل. اوس څوک لا درکه دی او د چا مړی موندل کیږي؟ ما اوس په دې سوچ کړی چې پښتون قام له دې نقصانه وژغورم. دا دوستان چې دلته راځي دوی د ریاست خلاف خبرې کوي. دا وخت موږ ته د یووالي ضرورت دی. غلطیانې له ریاسته هم شوي او له ادارو هم له خلکو هم شوي دي، نو د غلطیانو له وجې باید د یو بل سره دښمني ونه کړو. ریاست سره څوک جنگ نشي کولای. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له امنیتي ادارو غواړي چې غیب کړل شوي کسان د عدالتونو ته حاضر کړي، هدفي وژنې دې بندې کړي او له بېلابېلو سیمو دې په ځمکه کې خښ کړل شوي ماینونه راټول کړي. پوز ویلی چې په دې ټولو کارونو پرمختګ شوی دی او ډېر غیب کړل شوي کسان کورونو ته ستانه شوي دي. د بلوچستان حکومت په نوټیفیکیشن کې ذکر شوی علي وزیر له جنوبي وزیرستانه او محسن داوړ له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي دي. محسن داوړ د بلوچستان حکومت د حکم په اړه د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل د دوی ټولې غوښتنې عیني دي او هیڅوک یې چیرته د تګ مخه نشي نیولی.
اظهار رائے ہو ہر چاہتا آزادی دا دا حق مونگ دا آئین را کڑا قانون را کڑے دے دا جو دیر مطلب دا دا قانون دی غلط استعمال کئی او دا با مونگ پا عدالت کی چنچ کو مخکم لکا دی دا سے کارونا کڑی زا ما چکلا الیکشن کاغذونا جمع کول نو د دې قانون لاندې زه په شمالي وزیرستان باندې زما انٹری بند کړه او نو بیا ماغه هلکې او ماغه خلکو ماغه ولت بیا ما زه د پاکستان په د پارلیمان ممبر وټاکل مغه زما په حق رائے راکړه. نو دا غو بس دا چې ما حقایق خلکو ته ورونه رسي او دا کوم حق مېدا چې مونږ شروع کړی دا نو په دې باندې خلک راغون نشي. د دین نه خلکو باندې کولو د لاسه دی داسې حکومت جاری کړي.
دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ مشران لا هم په جیلونو کې دي. علی وزیر او محسن داوړ هم تازه تازه د څلور میاشتې بند تیرولو وروسته خوشی شوې دي. یاد دی وی چې د فروری په 2 په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ارمان لوڼی د مظاهرې په مهال مړ شوی و. پولیسو ویلي چې هغه د زړه درېدو له وجې سا ورکړي، خو دې غورځنګ په خپل اف آی آر کې په پولیسو دعوه کړې چې په وهلو سره یې ارمان وژلې دی. په دې اړه د صوبې په هایکورټ کې مقدمه روانه ده، خو چاته سزا نه ده ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان په دوکۍ خار کې د انتظامی چارواکو لخوا پرون په مظاهرینو د ډزو خلاف نن دغلته په مکمله توګه هلتال دی. د دې خار تاجران او سیاسي مشرانو خبرداري ورکړه چې تر څو په ډزو کې تورن چارواکي بدل کړل شوي نوي تر هغه به احتجاج جاری ساتي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان و شمال ختیځ لور ته په دوکۍ شهر کې 13 ورځې هغه مهال امنیتي وضع کړکېچ نه سو، کله چې د اسیسټنټ کمشنر دوکۍ میران بلوچ له لورې پر زمان چوک باندې پر مظاهره چانو باندې هوایي ډز وسوې چې له امله د انجمن تاجران دوکۍ د مشر شاه احمد ناصر په ګډون درې کسان ټپیان شول. تیر ماښام د مشال ریډو سره په خبرو کې د دوکۍ د تجارت د اتحادې مشر شاه محمد ناصر وویل چې دوکانداران او سیاسي مشران پر پرامن مظاهره تو چناسا په اسیسټنټ کمشنر دوکي الټراغلی او پر دوی د زیپل کړي
مورولو له دفتر څخه پرته مورولو زل ال پاتې د وژمنې تاجر یو ځان ټاپ سندل سپنټ له دې د دفتر څخه مزناس مو چې نه مولا کاټرا کاو نه سیرا کاو مو ډیر تر هو تم راو په داخپل شوب باندې مو فالټې نه مو سره څنګه ټول دکاندارانو سره څنګه ټول هیڅ څه نه ورولو چې څنګه روانو اول واره ورولو لا واچو د لیوي زالاته کان شروع.
د پیش په ضد نن په دوکۍ شهر کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. په دې ترڅ کې د عوامي نشرل ګوند علاقایي مشر عزت الله ناصر و مشالیډو ته وویل چې دوی به نن ماپښین درنا یا پرلت پیل کړي، کوم چې به په پیش کې د تورونو چارواکو د بدلون پورې روان وي. خپله د سیمې سره تړاو لرونکي د مسلم لیگ نون پخوانی وفاقي وزیر سردار یعقوب خان ناصر هم د کاربندیز ملاتړ کړی او ویلي دي چې د انتظامی چارواکو د غلطې تګلارې څخه د دوکۍ امنیتي وضع خرابه شوې ده.
زمان روڈ خو ډېر مین روڈ ده، دا دوی بندهی کدا دوی بندهی دا خو ډېر غلط خبر ده. په کار درنا هم وکړي، ارتان هم وکړي او دا کار هم بند کړي او داسې خلک چې دا ډول کار کوي د هغو نه بیا دلته ټکانه نه ده. په کار په کار ده چې دا خلک لدې ځای ددوی ښه ریپوټیشن نه ده بدوکي په کار ده. دا ټرانسپورټ
په دې ترڅ کې مې د انتظامی چارواکو د دریځ معلومولو لپاره د ډپټي کمشنر دوکۍ قربان علي مکسي سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه په دې اړه و خبرو ته چمتو نسو. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د پیش په اړه د کمشنر لولای څخه رپورت طلب کړی دی.
پرون په اسلام آباد کې تاجرانو او کاروباریانو د احتجاجي مظاهرې پر مهال حکومت ها غوښتنه وکړه چې د اضافي ټیکسونو فیصله د پسندستي ډول واپس واخلي، چې د دې لوجې په اقتصادي هلو زلو ډیر اثر غورځېدلی دی. بلخو حکومت وایي داسې هیڅ فیصله به نه کوي چې له کبله صنعتونو او سوداګرانو ته زیان ورسي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د اکتوبر په 9 د حکومت د اقتصادي پالیسو او ټیکسونو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج وکړو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټیکسونو شرط راکمولو سره سره د 50,000 روپو سودا په اخیستو د شناختی کارت خودلو شرط هم ختم کړي. په پیښور کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو مشر حاجی محمد حلیم مشال ریډیو ته وویل د حکومت د زیاتو ټیکسونو له کبله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدلي دي، چې له وجې تاجران او کاروباریان ډېر زیات پریشان دي او د احتجاج هدف فی حکومت تدا خودل دی چې دوی یې لپریکړو خوشاله نه دي.
سیاست کې تفاره مونږ نه وډاوې، کاروبار بالکل صفر شوی دی. 100% کاروبار 10% تراغلی دی. ماچس د بیمانیم ټیکس ته، صابون مانیم ټیکس ته، په پټرولم ټیکس ته، هر سمانه ټیکس ته 5,000 روپو موبایل له 6,000 روپو ټیکس ته. مهرباني دې وکړه ایک ډاون کې اړې مو سره لګم رستو ان شاء الله موجود حکومت مم مخکې روان مونږ غوښنه ولا کې 3 میاشتې مورې دې کې چې خپل پی ټی آی کې پر کړم په دې ټیم څخه فهم ولی بیا ډیر ټیکس لاګو کړل مونږ نشو ورکول.
د دې وړاندې په اگست کې هم تاجرانو د زیاتو ټیکسونو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کړو او حکومت سره د مذاکرات وروسته خپل احتجاج یې بیا ختم کړو. په احتجاج کې موجودو تاجرانو وینا وا د دوی د ټیکسونو لوجې د حکومت نظام چلیږي نو ورته د اسانتیاوی ورکړې شي. موبایلونو او موټرو په ګډون په نورو کوم شیانو چې حکومت د ټیکسونو شرط زیاته کړي نو هغه پر راکمولو سره د وړو کې او درمیانه سایز کاروباریانو لپاره د فکس ټیکس سکیم شروع کړي. د پیښور د الکترونکس مارکیټ جنرال سیکرټری محمد زبیر وایي
د ایف بی آر خلاف احتجاج راغلی وو. زمونږ دغه دی چې ظالمانه چې کوم ټیکس لګېدلې دی د هر یو سیز باندې چې کوم د دې ټیکس دی، مهرباني وکړئ چې یاره زمونږ سره ډیری فرا کې چې یاره حکومت تم فائدہ رسی مونږ تم فائدہ رسی، نن چې کوم دی نه حکومت تم فائدہ نه رسی مونږ تم فائدہ نه رسی. پاکستان د کراچۍ نه ولا تر خیبر پورې ټول زمونږ چې کوم بزنس کمیونټی دا هغه مکمل جام دی.
د پاکستان د آمدن ټولولو ادارې یا ایف بی آر مشر شبر زیدی په دې وروستیو کې رسنۍ ته ویلي وو حکومت به داسې هیڅ پریکړه نه کوي چې کبل صنعتونو او یا تاجرانو ته زیان ورسی. د ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ د تاجرانو له ایوی ډلې سره په خبرو کې ویلي وو چې تاجران د پاکستان د اقتصاد مهمه برخه ده او حکومت به له تاجرانو سره په ګډه دا ټولې مسلې هواروي.
بلخوا پرون په سواد کې د خیبر پختونخوا پرایمري سکولونو استادانو اتحادیه ایپټا د نویو حکومتي پالیسیو خلاف احتجاجي مظاهره کړي. دوی ویلي دي چې د تعلیم څانګې لخوا په صوبه کې د استادانو د تبادلو او د ماشومانو د جاج اخیستو مجوزه پالیسی نه مني. بلخوا صوبایي حکومت وای د نوې پالیسۍ په وسیله د تعلیم په برخه کې اصلاحات کول غواړي. په دې حق لا نور حال له سواته زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
استادانو د سیدو شریف نه تر منګورې پورې احتجاجي واک هم وکړو او د حکومت په ضد نارې ولګولې. احتجاج کې شریک د مدین سکول یو استاد رحیم الله وایي
خو ای ترانسفر پالیسی سیسز ده پدی
ته یقین وکا چې د مشیر صاحب نه راواله او د غټو غټو افسران نه ولا پخپل بینه دی فوا چا ولې سافټویر راولل دا ول ورکلل دا به یا په برتانیې کې یا په جاپان کې یا په فنلند کې یا په کینیډا کې دا غدینه سافټویر راولل دلته ورکلل د دې چل کا
د تاسو لري قبل استادانو مشر حنیف الله زیاتوی چې صوبای حکومت اوس د تعلیم محکمه هم پرایویټ اړخ ته بوزي زکه د اصلاحات په نوم اړې غړې جوړوي
چې کوم اسسمنت کوي دیونو منګاغه مسترد کوم ځکه چې هغه اسسمنت دیو په ټچ موبایل باندې کوي چې هغه د سیکنډری د لیول واړه هم نشي کولی مطلب چې د دویم ماشوم باغ څنګه وکړي.
د خیبر پختونخوا پرایمري سکولونو اتحادیې مشر سکندر شاه وایي چې دوی به چرې هم د حکومت لخوا یو طرفه جوړ کړی شوي اصلاحاتو ته غاړه کې نه دي. کچرې دوی غوښتنې ونه منلی شوې نو دوی به د صوبې ټولې تعلیمي ادارې وتړي.
جلسو جلوسونو د سکولونو بندولو د دې قایل نه یو. حکومت هټ درمی کوي او د خپل پیسې واپس نه لی نه بیا به منګه ټوټلې د کیفیت ټول سکول نه بندو.
په دا غړمو چې کله د سواد تنتو خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي او د ترقیاتي کارونو مشر په ځل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی وویل
زړه پالیسی چې نه مني نو نه پاکستان به څنګه جوړو نوې دنیا به څنګه جوړو. دا یو جدا د چګور منګ لیټر هلو په اډیوکیشن کې راولو په هیلث کې راولو او زیاره خبر دار چې خپل مدره ویژن دار چې خپل اصول چی زمنګ ویژن زمنګ سوچ د خان صاحب سوچ زمنګ چیف منسٹر صاحب سوچ زمنګ گورنمنت دا سوچ ته چیر منګ یو شان ایکول کو لیول یو برابر کو چې سبا د غریب سړي د ژوند په غټه کورسې نه شي مالدار دام نه
د پرامري سکولونو استادان زیاتوي چې دوی صرف د اتحادیې هوددار احتجاج ته رابلل ول. کچري صوبای حکومت دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به د ټولې صوبې استادان احتجاج ته راوبدي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند غړي وایي د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته له قیده خوش شي. دوی دا دلیل ورکوي چې کم جاج هغه ته سزا ورولې د هغه خلاف د وزنو ویډیوګانو تحقیقات روان دي نو دا ښکاري چې فیصله به هم صحیح نه وي. مسلم لیگ نواز ګوند پرون په اسلام آباد های کورټ کې دغه غوښتنه کړې خو د قانوني چارو پوهان بیا وایي چې په دې غوښتنه کې زور شته او کېدای شي چې د نواز شریف مقدمه بیا له سره شروع شي. بشیر ګواخ مو په نور حال خبروي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند قائد نواز شریف د هغه پریکړې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړې چې لوجې هغه د درغلې او په یو مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او هغه ټول مرل لپاره له حکومتي دندې اخیستو منه کړ. نوموړی چې دا مهال په زندان کې دی د اکتوبر په 1 په جمع کړي درخواست کې ویلي د ارشد ملک په نامه کم قاضي چې د سزا ورکړې ده هغه ځکه د عمل وړ نه ده چې دغه سړی کردار جنجالي شوی دی او نوموړی له دندې څخه تر لری کېدو وروسته د تحقیقاتو سره مخ دی. د مسلم لیگ نون وایندی مریم اورنگزیب د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې خبرلاند ته ویل د نواز شریف وکلن قید سزا باید ختمه او هغه آزاد شي ځکه چې د ارشد ملک کردار تر پوښتنې لاندې راغلی.
زمونږ د درخواست یو برخه دا هم ده چې کله های کورټ د جولای په 12مه د جج ارشد ملک د لری کولو حکم وکړ نو هغه ولې د اګست تر 28مې پورې په خپل دنده پاتې شو. ارشد ملک د فشار لاندې د نواز شریف خلاف پریکړه کړې ده. عدالت دغه د لری کولو پریکړه وکړه. ارشد ملک تب بله سزا دا واورول شو چې په اړه به تحقیقات کیږي او درېمه خبره ده چې هغه د عدلیې له اصولو سرغړونه کړې ده. د نوموړي کردار داغدار شوی دی. دغه سړی فیصله کړي چې له وجې یو بې ګناه په کورټ لکپت زندان کې دی.
د جولای په شپږمه یو داسې ویډیو مخې ته رااله چې قاضي ارشد ملک پکې ویلي وو د نواز شریف خلاف پریکړه یې د فشار له کبله ورکړې وه. هغه وروسته وویل چې دغه ویډیو یې د مسلم لیگ نون تر ګواښونو پس خپره کړې ده. مسلم لیگ نون دا ردی. د قانوني چارو په قاضي انور د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل د قاضي ارشد ملک د پریکړې خلاف د نواز شریف په درخواست کې وزن شته.
امکان دا دی چې
دے بابائی کی دے کیس کے دا موجودہ ججمنٹ ختم کی البتہ زمان ذہن کے دادے کہ دل کی سزا ہوئی کہ آگا جج کے رہے جزم کے رہا جج باندے اعتراض دے مزا بر جج کے دے کیا ہوتی
اپوزیشن گوندنا مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی پر حکومت طور پور کئی چې د یو سازش لمخې د دوی مشران بندیان کړی دی. د تحریک انصاف حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې عدلیه آزاده ده، فیصلې د خپلواکو قاضیانو لخوا کیږي او د مسلم لیگ نون په دلیل کې زور نشته، نو ځکه یې باید بندي مشران د درغلیو په مقدمو کې پوره سزا وویني.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې پکې دروانی غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. نجیب عامر سټوډیو ته راغلی دی د خبرونو لنډیز درته وایي.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځنۍ رسمي دوره د چین پلازمېنې بیجینګ ته رسیدلی دی. هغه په دې سفر کې د چینایي چارواکو سره د اقتصادي همکارۍ، د کشمیر په موضوع او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو پرون مشال لړیو ته وویل حکومت د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دریو مشرانو علي وزیر، محسن داوړ او منظور پښتین د شپېتو ورځو لپاره دغې صوبې ته په داخلېدو بندیز لګولی دی. د نوموړي په وینا د دې بندیز موده د تېرې میاشتې له 23 نه شروع شوې ده. خو بل پلو پښتون غورځنګ ویلي دي چې دوی به د دې پرېکړې خلاف عدالت ته ځي. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان سوداګرو پرون په اسلام آباد کې د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او د ټیکسونو خلاف مظاهره وکړه. سوداګرو له حکومت غوښتنه کوله چې د ټیکسونو کچه دې ټیټه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېره اونۍ د سوداګرو د یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د هغوی ستونزې به په شریکه حلوي. په جلال آباد ښار کې د پرونۍ چاودنې له کبله د وژلو شوو شمېر 12 تنو ته لوړ شوی دی. په دې پېښه کې 2 نور کسان ژوبل شوي. همدې تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش وسلوال دواړه فعالیت لري. د عراق ولسمشر برهم صالح وروسته له هغې چې په دغه هېواد کې د حکومت ضد د یوې اونۍ نه د کمې مودې په مظاهرو کې 300 زیات کسان ووژل شول، د مظاهره کوونکو خلاف د تشدد غندنه کړې ده. او یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي پرون وویل د شام له شمالي پولې څخه تر سلو پورې د امریکایي سرتېرو نورو سیمو ته لېږدونه له دغه هېواده د امریکایي سرتېرو د ویستلو په معنا نه ده. ترکیې په یاده سیمه د حملو هوډ ښکاره کړی.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې نجیب عامر درته پکې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وایي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي هغه قوتونه چې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف خړ لیست کې شاملولو ذمہوار دي، هغوی دا کوشش وکړو چې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي. خو د یاد ادارې د ایشیا پیسیفیک ګروپ په خپل راپور کې د پاکستان لخوا په 24 کې په 16 نکاتو عمل درآمد په حق له مثبته جایزه پیش کړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ځان د خړ لیست نه وستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په 24 اهدافو کې یو په مکمله توګه ترلاسه کړي، په نه هوې تر ډیره حد کار کړي او په څلورو تر اوسه کار نه دی کړی شوی. په داسې حالاتو کې د پاکستان نوم د خړ لیست نه وستلو امکانات ډیر کم دي. خو چې په کومه طریقه پاکستان په دې نکاتو عمل درآمد کوي، نو په رڼا کې د پاکستان نوم په تور لیست کې د اچولو خطره هم نشته. ورځپاڼه لیکي د یادې ادارې په راپورونو کې د درغلیو مخنیوي، منی لانډرینګ، ترهګرو سره مالی مرستې ودرولو او په وسلوالو تنظیمونو د بندیزونو په حواله سره د پاکستان لخوا پورته کړی شوي ګامونه ستایلی شوي دي. نو هیله ده چې په روانه میاشت کې په پیرس کې کیدونکي د اف ٹی ایف په غونډه کې به پاکستان ته څه نوی اکشن پلان نه ورکړی کیږي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي موجوده حکومت چې په واک کې راغلی، نو ملک د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې شامل وو او دیوالیه کېدو ته رسېدلی وو. د حکومت لپاره دا یو لوی چیلنج وو چې نه صرف د یادې ادارې لخوا ورکړی شوي اهداف ترلاسه کول، بلکې ملک د دې مشکل حالاتو نه هم راوستل وو. ورځپاڼه لیکي حکومت د منی لانډرینګ او وسلوالو سره مالی مرستې ودرولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي چې په نړیواله کچه
هم ستایلی شوی دی که اف ای ټی اف د دې ګامونو په غیر جانبدارا توګه جایزه واخلي نو امکان شته چې د پاکستان نوم د خړ لیست نه راوويسته شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې د احتساب قامی ادارې نیب د ټیکس په معاملو کې د مداخله نه کولو اعلان کړی دی او د یاد ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویلي دي چې د احتساب بیورو کم افسر به هیڅ یو کاروباري تن ته فون نه کوي. ورځپاڼه لیکي ملک دا وخت معاشي مشکلاتو سره مخ دی او انکار ترې ممکن نه دی. په اقتصادي څانګه کې د بد انتظامۍ له وجې په ملک د قرضو بوج ډیر زیات شوی دی. بلخوا ګرانۍ، تجارتي خسارې، توانایي بحران او زیات پیداواري لاګت حالات نور هم خراب کړي دي. ورځپاڼه لیکي په ملک کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو ته وده ورکولو لپاره ضروري ده چې سرمایه کارانو ته د ښه ماحول ورکړی شي. په ملک کې د ټیکس دایره غځول پکار دي، خو داسې نه چې بوج دې صرف په یوه مخصوصه طبقه واچولی شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د طالب استازو ورتګ او هلته له لوړ پوړو پاکستانی مشرانو او امریکایي ډیپلومیټ زلمی خلیلزاد سره په ملاقاتونو لیکنه کړې ده. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د توهین رسالت د قانون نو د دې د ناسم استعمال په اړه رپورټ خپور کړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ظفر خان اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د طالب مشرانو او امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ پټ ملاقات شوی او د دې معنی دا ده چې امریکا په افغانستان کې 18 کلنه جګړه ختمول غواړي او دواړه خواوې د سولې یو تړون کول غواړي. له طالبانو سره د تړون خبرې وروسته له هغې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لغوه کړي چې طالبانو له اوربند انکار وکړ، په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړ او په یو برید کې یو امریکایي سرتیری ووژل. یو پاکستانی چارواکي ورځپاڼې ته د دې پخلی کړی دی چې د جمعې په ورځ طالبانو او زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې کتلی. امریکا د مذاکراتو د بحالېدو په اړه لا هم څه نه دی ویلي، خو فکر کیږي چې د سپینې ماڼۍ په اجازه خلیلزاد له طالبانو سره کتلی. ورځپاڼه لیکي د مولا برادر په مشرۍ د طالب استازو پاکستان ته پرسیدو استخباراتي او سیاسي مشرانو لخوا د دې تود هرکلی وشو او د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا له طالبانو سره پټ ملاقاتونه وکړل. ورځپاڼه زیاتوي عمران خان لومړنی پاکستانی وزیر اعظم دی چې له طالب مشرانو سره یې کتلی. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې پیغمبر ته د سپکاوي قانون په اړه لیکنه کړې چې په کې راغلي د هغه هیواد سپریم کورټ د سپتمبر په 25مه د وجیه الحسن په نامه د یو داسې تن د کیس ختمولو امر وکړ چې 18 کاله یې پیغمبر ته د سپکاوي په تور په زندان کې تیر کړي. عدالت د ناکافي شواهدو له وجې د تورن کس د مرګ سزا ختمه کړه. اداره وایي د عدالت پریکړه څرګندوي چې له یاد قانونه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. د راپور سره مخه له 1990 راورو تو په پاکستان کې پیغمبر ته د سپکاوي کولو په تور د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او مرکزی وزیر شاباز بټي په ګډون 15 پټه کسان وجل شوی. په ورستیو کې دغه قانون په ټولنیزو رسنیو د لیکونو تر حد غزیدل او په 2018 کې د ندیم جیمز په نوم یو عیسائی په دې وجه وجل شوی وو چې خپل یو ملګری ته په ټولنیزو میډیا داسې شاعری استولې و چې په مبینه توګه اسلام ته پکې سپکاوي شوی وو. همدارز یو عیسائی خزه او د هغې خاوند په دې تور وجل شوی وو چې یو سیمه ایز مولاته یې پیغمبر ته د سپکاوي مبینه موبایل پیغام استولی وو. په راپور کې د آسیا لپاره د ادارې د مشر برډ ایډمز د سپریم کورټ دا ګام د پاکستان په زندانونو کې پیغمبر ته د سپکاوي په تور د نورو نیول شوو لپاره هم مهم بللی او زیاته کړې ده چې د هغه قانون بیرته اخیستل ضروری دي او هغه ځکه چې د دې سره به د پاکستان ټول استوګن بې له هغې ویرې جون تیر کړي چې د توپیري چلند او د هغه قانون د ناسم استعمال څخه یې لري.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د امریکا د کانګرس دوو اعلا غړو د شام له شمال ختیځ څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فیصله غندلې ده. دوی وایي چې د سیمې امنیت او ثبات ته به دا فیصله ګواښ جوړ کړي او له ولسمشر ټرمپ یې غوښتنه کړې ده چې خپله فیصله دې واپس واخلي. امریکایي انتظامیه بیا ویلي دي چې دغه ځواکونه د شمال ختیځ نه د شام بلې برخې ته لیږي خو اوباسي نه. دې اړه د فریبا ظاهر په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
منتقدین ویره لري چې د سوریه له شمالي برخو څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د کورد وسلوالو پر ضد د ترکیې برید ته لاره هواره کړي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه د سیمې امنیت او ثبات ته ناوړه ګواښ پېښولی سي. نوموړي ویلي چې دا اقدام ایران، روسیه او هم د امریکا متحدینو ته یو داسې خطرناک پیغام رسولی سي چې ګواکې امریکا یو د باور وړ متحد نه دی. نانسي پلوسي په ویلامی کې پر ولسمشر ټرمپ شخ وکړ چې د دې په خبره دا خطرناکه پریکړه بیرته راوګرځوي. بلخوا د سنا مجلس د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکانل هم ویلي چې له دې سیمې څخه په بیړه د امریکایي سرتیرو ایستل یوازې د روسیې، ایران او د اسد د رژیم په ګټه دي. نوموړي د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا کار په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو تروریستي ډلو د بیا راټولېدو خطر ډېروي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده، د سوریې په خاوره کې د ترکیې د عملیاتو په اړه خبرګون ښودلی. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل دی وی موږ پوهیږو او دا د ترکیې لخوا د دوی د امنیت ساتنه ګڼو. دا د هغو تروریستي عناصرو پر ضد اقدام دی چې غواړي د سوریې خاوره د خپلو پناه ځایونو په توګه وکاروي. خو تکراروم چې تر ټولو د مخه لازمه ده چې د سوریې خاورې او سیاسي حاکمیت ته هم درناوی وسي. امریکایي ځواکونو د اکتوبر پر اومه له ترکیې سره پر پوله د سوریې له شمال ختیځ برخو څخه وتل پیل کړل. سپینې ماڼۍ د اکتوبر پر شپږمه د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ تر ټلیفوني مکالمې وروسته وویل چې د سوریې په شمال کې د ترکیې عملیات نږدې دي او دا چې په سوریې کې د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه ځواکونه به په هغه کې برخه ونه لري او نه به یې ملاتړ وکړي. دا عملیات به د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو په وړاندې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نومې نه دی ښودلی ویلي سره له دې چې ولسمشر ټرمپ ظاهرا د لویې کچې وتلو خبره کړې خو ډېر لږ شمېر امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال ختیځو برخو وتلي دي. دا چارواکی وایي ولسمشر ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ښکاره پیغام ورکړی چې واشنګټن د ترکیې عملیات نه غواړي. د پینټاګون ویان جاناتن هافمن هم په یو لیکل پیغام کې پرون وویل چې واشنگټن د ترکیه عملیات نه تاییدوي او نه یې ملاتړ کوي. هافمن وایي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خپلو ترکیه متحدانو ته ویلي چې د سوریې په کورد میشته سیمه کې یو اړخیز پوځي اقدام ترکیې ته خطر پېښولی سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر پر اوومه خبریالانو ته وویل چې د ترکیې پوځ هره شېبه د سوریې په شمال لویدیځ کې د عملیاتو پیل ته چمتو دی. په همدې ورځ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ترکیې ته د داسې اقدام په اړه خبرداری ورکړی او لیکلی دی که د ترکیې لخوا تر ټاکلې محدودې هاخوا هر ډول اقدام وسي زه به د دغه هیواد اقتصاد بشپړ ړنګ کړم.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خیبر پختونخوا کې د تیرو مقامی حکومتونو د کار موده سه کال د اګست په 28مه پوره شوې او د نوي قانون تر مخه به په صوبا کې صرف د تحصیل او یونین کونسل په کچه انتخابات کیږي. په صوبا کې له شاملېدو وروسته په اول وار به په قبایلي ضلعو کې هم د ځایي حکومتونو لپاره ټاکنې کیږي. خو د انتخاباتو کمیشن وایي چې صوبایي حکومت لا تر اوسه په دې صوبا کې نوې حلقه بندۍ نه دی اعلان کړي. په دې اړه تفصیل له پیښور زموږ خبریال خالد خان راکوي.
مشال ریڈیو سرا ځانګړي خبرو کې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن مشر پیر مقبول احمد وویل چې د آئین لاندې د مقامی حکومتونو د ختمې دورستو یو سل او شل ورځې کې دننه نوې انتخابات کول ضروری وي، خو تر اوسه پورې صوبایي حکومت د ځایي حکومتونو د ټاکنو لپاره اعلان نه دی کړی.
140A دا یو کانسټیټیوشنل آرټیکل دی چې د کوم لاندې الیکشن کمیشن بای لوکل گورنمنٹ الیکشن کنڈکٹ کئی، خو داغی دا پر سسٹم چی کم دی اب پروینشل گورنمنٹ جوڑے جی سنگ چی پروینشل گورنمنٹ خپل سسٹم فائنل کی جوڑ کی انشاءاللہ الیکشن کمیشن دا ڈیوٹی دا چی پاگی بانے الیکشن کئی جی.
خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو زم کېدو وروسته په نوې قبایلی ضلعو کې به په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې کیږي، دا کوم د پاره نوې حلقه بندې ضروری دي. پیر مقبول احمد زیاته کړه چې د عدد معلوماتو تر مخه خیبر پختونخوا حکومت د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل د پاره به ډېر زر د حلقه بندو اعلان وکړي.
حلقه بندو چې کوم نو تقریبا اوس هغه پروینشل ګورنمنټ رولز فائنل کړ، ما به له کابینې اپروول پیدا پاتې دي، خو لا ډیپارټمنټ
پاکستان او بیا خصوصی توگا خیبر پختونخوا کے دا سڑو پر نسبت دا زنانو دا اوٹ اچول شرع کما او دا دوی کمیشن غواړي چې قبایلی ضلعو او نور سیمو کې دا زنانو د شناختی کارډ او بیا پاوټر لیست کې شامل شي چې راتلونکو ټاکنو کې خپل رې واچوي.
اوس هغه علاقو ته چې کوم ځای کې زنانو ته شناختی کارډ نه دی ملاو، اول خو دغه رجسټریشن بطوري شناختی کارډ چاهي سټیزن جوړ شي، نو دغه الیکشن کمیشن یو قسم دا یو کوشش دی چې دغه زنانو ته د شناختی کارډ ول جوړ شي او بیا په ډور سټیپ باندې او دغه نه بعد دغه زمونږ د الیکټورل رولز یعنی د انتخابي فهرست
پا خیبر پختونخوا کې تیر مقامی حکومتونو مدا روان کال پورا شوی دا او دا مقامی حکومتونو نوې قانون تر مخه پاسوبه کې دا ضلع کونسل یا ضلع حکومت نظام ختم شي او صرف دا تحصیل او یونین کونسل په کچه به نوې ممبران او ناظمان منتخب کیږي. دا یادونه ده چې پېښور های کورټ کې جماعت اسلامي او نور مخالف سیاسي ګوندونو دا نوې مقامی حکومتونو ایکټ خلاف اپیل هم جمع کړی دی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
شمالی وزیرستان امیر علی کې ځوانانو او مشرانو د عدم تشدد په اهمیت او ضرورت غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوال وایي دوی د خپلو مسلو د حل لپاره د عدم تشدد په فلسفه عمل کول غواړي او د دې پرچار کول غواړي چې خپل نوې کول هم د دینه خبر کړي. عمر وزیر په نور تفصیل راکوي.
شمالي وزیرستان میرالی کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن د سیورلاندې ځوانانو او مشرانو د عدم تشدد په موضوع غونډه وکړه. دوی وایي مقصد یې سیمه کې خلک د عدم تشدد په فلسفه پوهول او اهمیت ورپېژندل دي. د دوی په وینا د غلطه تل د تشدد یو روایت پاتې شوی، نو ځکه دوی د خپلو ټولو مسایلو حل د عدم تشدد فلسفه خپلول ګڼي. ملک نصر علی خان وایي نن نړۍ ته د عدم تشدد فلسفه ضرورت دی او دوی غواړي چې خپلو ځوانانو ته عدم تشدد او برداشت په ګوته کړي.
عدم تشدد د لارې لوی لوی انقلابات راغلي دي، چونکې د میرا په دې خطاسې عدم تشدد د برداشت انتهایی ضرورت ده چې څومره قوتونه دي ادیرې خپل زیر جمع کړه ده او خپل زیر د تشدد په شکل شي، د میش په خطا، د میش په خوره باندې، د میش په بچیانه باندې دا تشدد لګیا ده مش غوري چې مش خپل زونونه ته خپل ټول انسانانه ته انسانيت عدم تشدد نوبته کی
به زار دا وړوای په لومړی ځل دوی په یاده موضوع سیمه کې غونډه وکړه. د تشدد او عدم تشدد لارې ولې ده نو د دې نتیجو خلکو ته ور پیژندل غواړي.
دا سلسله ان شاء الله میز ظریف دي مخ شه وري چې میز د تشدد لارې ولې ده او د عدم تشدد لارې ولې ده نو د دې نتیجو میز عوام ته ور پیژندل غواړي. عدم تشدد فلسفه چې کوم ډول ولسته ور پیژني په دې څه برداشت کوي دوی په دې څه تحقیقي قوت په دې څه سیاسي په هغه ورته اصل شي د دې ستان او د پښتنې د مسایل د خوره سره تړلې موضوعات روخلي چې په باندې د میزمو شورونا زبونونا او پروفیسورونه ان شاء الله پر پور لیکچرې کو او میز او وحید مقصد دغه د میز او لسی په ها او لسی شعور خور کی وکلاوی.
غونډا کې مشرانو او ځوانانو پر دې زور ورکړ چې نړۍ ته نن د تشدد او عدم تشدد په تګلارو کې واضح فرق محسوس شو او د عدم تشدد ضرورت یې زیات محسوس کړ. نو په دغه ترس کې د عدم تشدد ضرورت د نورې نړۍ په نسبت وزیرستان د پاره زیات محسوسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشر انتخاباتو د زنو نمائندانو لخوا د فشار سره مخامخ دي. د دغه کمیشن مشر هوا علم نورستانی تیر ماښام مشال ریټو ویل چې دغه نمائندان په کمیشن فشار راوړي چې د انتخاباتو نتیجې زر اعلان کړي. په دې حق له تفصیل د فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د بریتانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو نمائندانو وغوړي څو پر دې کمیسیون فشار را نوړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی او په کابل کې د بریتانیا سفیر الیسون بلک د یکشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره یې د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي سو پر کمیسیون د نمائندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګا ترې نه وغوښتل چې تاسو د بازي کاندیدانو سره کبوري زمنګ تاسو نه هیله دا چې تاسو هغه ته وایي ځکه موږ ته کاندیدان ډیر وایي چې دا پروسه ګړندې کوي او زر زر کوي که تاسو ځنډو کوي بیا به دا پایلې موږ ته د درغلې نه ډکې معلومي شي. نو په دې خاطر موږ دیو نه وغوښتل چې تاسو په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوي چې په موږ باندې د دې راچله نه کوي. موږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا که دیو دومره ډیر وایي بیا تا بند سړی لږ ناراحته کېږي.
نیکولاس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نشته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسون بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریښي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډیر ورو وباله. د وی کله د انټرنیټ د کمزورتیا پل مراوړي، کله تخنیکی ستونزې رامخته کوي، هر دلیل چې وي کولی سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللی دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رواني میزان یا تل میاشتې پر 28 او وروستۍ پایلې به د لړم پر 14 اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر 16 نیټه ترسره شول. د په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ ترنګېدو وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت چې پکې مېرمنو د انتخاباتو په کمیشن او همدغه راز په ولسمشریزو نوماندانو باندې غږ کړی دی چې د انتخاباتو نتیجو ته انتظار وکړي او بیا چې کومې نتیجې اعلان شي نو په هغې باندې مطمئن شي او وروسته هغې کې سلانجا یا خفګان نه راولي. په دې موضوع زمونږ خبریال نجیب الله الوخیل یو رپورټ رالیږلی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
خوسته پیغلی او میرمنی همدارنګ مدني فعالانی وایي کڅه هم د ملي یووالي په حکومت کې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو ونډې ته څناڅه پاموشو خو په نوي حکومت کې دې لوري ته نوره هم پاملرنه وشي. دوی د روانې جګړې پای ته رسېدل هم د دې هیواد د خلکو له مهمو غوښتنو څخه بولي او زیاتوي چې نوی حکومت دې تر هر څه مخکې سوله په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي. مدني فعال نادیا باوري مشال نړۍ ته وویل
راتلونکي حکومت نه یمګه غوښتنه ده چې خویندو ته باید ډېره توجه وکړي، لکه څرنګه چې اوس هم خویندو ته څناڅه کار شوی ده. خدای خویندې لپاره کافی نه ده، باید پر اتلونګي کې دوی ته ډیره توجه شي. په مرکزی اداره کې هم دارنګ په نورو وزارتخانو کې
د زیورجان پونم یو بل رون اندي خوستي وای د نورو ټاکنو په پرتله د سپتمبر د 28مې ټاکنې تر ډیره رڼې او پاکې وي.
دا نوماندان باید د پایلې ومني او کوم بحران جوړ نه کړي او د افغانستان په بیوزله خلکو دوی باید ورحمیږي او کوم شخړې او جنجالونه په افغانستان کې مایستره نشي.
په خوست کې دوی دولتی مؤسسه مسئول وزیر سعادت بیاوایی دیویخی حکومتوالی درمانست تقلی پا را پکارده چه پا خز و زوانان رو دیر باور بوشی.
راتلون که حکومت باید پا زنانا و پا نوی زوانان بانده دیر فوکس ہو که زکا چه زوانان پا دقا جگره که پیدا شوی رایلو شوی دی او هیچ وقت دوی جگره تلمان نوهی دوی خر رو لباولشی پتولانا که
خوسته خزینه فعالان داسی محال پا افغانستان که پا تاکلی وقت دا ولسمشیر زو تاکنو دا پایل دا اعلان غوخته نکوی چه دا شن به پراز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چه پا خپل هم د ټاکنو یو نوماندی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش پر مهال ویل چې تر راتلونکو درې اونیو به نوی ولسمشر د تحلیف یا لوړې مراسم ترسره کړي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې هغو مېرمنو ته چې د لاسي صنعت په برخه کې کار کوي د هغوی د تولیداتو د بازار موندنې ترڅنګ د دوی د کاري استعداد لوړولو په مقصد درې ورځنی ښوونیز سیمینار پرانست. د لاسي ګنډلو دغه مېرمنې وایي چې په دې ښوونیز سیمینار کې به د دوی په وړاندې ډېرې ستونزې راکمې شي. تفصیل د باز محمد رپورټ کې اورو.
د سیمینار ګډونوالو میرمنو ته د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل
نړۍ چې څومره پرمختګونه کړي دي د دې پرمختګونو راز دا دی چې هغه کې د ورونو سره د خویندو لاس دی.
دې سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري او مالی مرستیالې مشګان مستفوی وویل
برنامه کې بر خانم ها داریم
نوموړي وایي میرمنو ته چې کوم پروګرامونه لرو هغوی به وکولی شي چې خپل اقتصاد دې پیاوړی کړي. دوی په خپلو هنرمندو ګوتو بېساري صنایع تولیدوي چې په منطقه او نړۍ کې ساری نشته. موږ به وکولی شو چې د دوی صنعت نړیوالو ته ور وپیژنو.
همه نمایشگاههایی که در خارج از کشور برگزار میشه
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لاسي صنایعو د اتحادیې مشره جمیله وایي د دوی هنرمندې میرمنې به وکولی شي چې په دې درې ورځني ښوونیز سیمینار کې خپلو ستونزو ته حل لارې ومومي.
په کوم ځای کې کومې نیمګړتیاوې لرو هر مشکل چې وي موږ کولی شو درې ورځو ټریننګ کې موږ خپل هغه مشکل یعنی اندازې پورې حل شي.
د ذکر وړ ده چې په دې سیمینار کې یو شمېر میرمنو خپلې لاسي صنایع نندارې ته راوړې وي چې د کتونکو د پام وړ وګرځېدې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
Oh,
کې کتورې ځان د سنگار کا د سپوک مې خورې شابه تلوار کا سترګې کتورې ځان د سنگار کا د سپوک مې خورې شابه تلوار کا د سپوک مې خورې شابه تلوار سوک رنگین خوب شی سو کہرامو